السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو د خبري غړې کې ز منوښاسته سو قربایم نیکه هله پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا د کارخانو مالکان وایي چې حکومت ورته امنیت برابر نکړي نو کارخانه به نور وسوبوته یوسي پاکستان د ایران په سیستان بلوچستان صوبا کې د پرونی برید کلک ها غندنه کړې ده او د روس توپخانه په بمباری کې یوکرين کې لکه تر لږه شپږ کسان وژل شوې دي د خبرونو سرټکی تفصیل د خیبر پختونخوا د کارخانو د مالکانو اتحادیه یا انډستریال اسوسییشن مشران وایي چې حکومت ورته امنیت برابر نکړي نو خپل کارخانه به نور وسوبوته منتقل کړي یا د اتحادیه د جولای پاتمه په یو بیان کې په حکومت غږ کړی چې په دې صوبا کې یو وار بیا نه امنیت زیاته شوه چې لوجه د دوی ځانونه کاروبارونه او مالونه خوندي نه دي د انډستریال اسوسییشن مشر ملک عمران اسحاق د جولای په 9 مشال ریډیو تویل دوی په دې لړکی وغونډه هم کړی چې پکې ورسره د کارخانو زیاتره مالکانو خپل اندېخنې شریکی کړی ویل دي چې وسلوال دړکی ورکوي
وای کی واتس اپ میسیجز هم دی دی کې د افغانستان نمبر اگر روان دی واتس اپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی حکومت غواړي نو دا لعنت ختم شي او د ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا مخ په بره روان دی
ملک ساق زیاته کړه چې د جولای په 9 د پیښور په حیات آباد کې د یو کاروباري تن په کور لاسي بم بریټ شوی چې پکې ځاني زیان نه و شوی خو ودانی او پکې دننه ولاړو گاډو ته زیان رسیدلې او بل خو د خیبر پښتونخوا په نگران حکومت کې د صنعت مالیه او ټیکنیکل تعلیم وزیر عدنان جلیل مشال لري تو ویلي په دې اړه یې لالوړاندې ټول متعلقه ادارې خبر کړي او هڅه کوي چې د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو او کاروباري خلکو ته هم هر ډول تحفظ ورکړي په کوټه کې وسلوالو نن دوه تنه وجلی د کوټه پولیس چارواکو نن مشال لريو ته ویل د خار په سریاب سیمه کې د کلی قمرانی په لوی سړک نن حق محل یو پلار او زوی وجل شو چې نامعلوم وسلوالو ترې د موټر سایکل اخیستلو هڅه کوله دوی مزاحمت وکړه د ډز ورسته موټر سایکل په ځای پاتې شو او وسلوال تښتیدلی دي د پیخي ورسته په سیمه کې سخت احتجاج شو او خلکو د کوټه او هزار گنجي ترمنځ د قمرانی په لوی سړک د احتجاج په توګه نه واځي مړی خو بلکې څو ساتونو یې یاد سړک هم د ټرافیک په وړاندې بند کړی وو احتجاج کوونکو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه وکړه بلخو د بلوچستان وزیر اعلی امیر عبدالقدوس بزنجو په پیښه سخت خفګان څرګند کړی او د وزیر اعلی د دفتر نه خبر شوی بیان کې راغلی چې نوموړي له پولیسو د پیښې په اړه ریپورت غوښته او پاینده کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره یې ورته امر کړی دی ملي جمهوریت غورځنګ یا ام ڈی ان ڈی ایم په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وجنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون میشت سیمو کې مظاهره کوي یاد غورځنګ نن د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې هم مظاهره کړې دي دا تر هغه وروسته ده چې پرون وسلوالو د شمالي وزیرستان په حاکم خیلو کې د غورځنګ د تپی کلی مشر او د سرکاري خوندزي استاد عتیق الرحمن باندې بریدو کا وغوي واجه د میرامشا پولیسو په بیان کې ویلي چې د پیښې مقدمه یې درج کړې او ککل کسان قانون منګولو ته سپاري د حمله ذمہواري لا چانه د منلي د ملي جمهوریت ورزنګ د مشر محسن داول په ګډون یو شمیر سیاستوالانو د عتیق الرحمن وجنه غندلې دا ول انتظامیه څخه د امنۍ مخنیوي غوښتنه کړې ده تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان صوبا کې پرونی برید غندلې ده د ایران سرکاري رسنۍ وای وسلوالو د سیستان بلوچستان په زاهدان کې د پولیسو په مرکز حمله کړې چې پکې دوه امنیتی سرتیري وجل شوې د رسنۍ په وینا د دوه ځانمرګو بریدونو ورسته د امنیتی سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته وشوه چې پکې سلور مشکوک وسلوال وجل شوې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماخام په بیان کې هغه برید په سختو ټکو غندلې په بیان کې د بهرنیو چارو د وزیر بلاول بټو زرداری له خپل راغلي چې په حمله کې د وجل شو له کورنۍ سره خواخوږي لري بیان زیاتوي چې اسلام آباد د تراګری پر ضد په جګړه کې د ایران له حکومت او وګړو سره په بشپړه توګه ولاړ دی او بل خبر دا چې د یوکرين سیمایزو چارواکو پرون ویل چې په ختیز لیمان خار کې د روسیې د توپونو په دزونو کې لکتر لګا شپک کسان وجل شوې ده. په داسې حال کې ده چې د جولای په اتمه د یوکرين د په یوکرين د روس د یرغل 1500 ورځې پوره شوې. د دونیتسک سیمایز والی پاولو کیرلینکو پرون په خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې د مقامي وخت مطابق د سهار 10 بجې د استوګنې په یوسیمه کې په دزو کې 15 نور کسان ژوبل شوي هم دي او یو کور او دکان ته زیان رسیدلې ده. نو موړي زیاته کړه چې په سیمه کې پولیس موجود دي او په هغه ساحه کې کار کوي. د خبرونو پای د مشال ریډیو د دې سات خبرونه مو واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واوري. د خیبر پښتونخوا د کارخانو مالکانو دړکه ورکړي چې که امنیت ور نکړل شي نو خپل کاروبارونه به نور وسبو ته منتقل کړي. دوی وایي وسلوال ترې قلنګ غواړي.
دا ټایم دی چې بیا د صوبې نه د خلک کوچو کې او کاروبار به بندي او دا ډېر ایکسټریم ته روان دی.
ملي جمهوری غورځنګ په شمالي وزیرستان کې د خپل یو مشر د وجنې ضد مظاهرې اعلان کړي دي. د غورځنګ یو مشر وایي
په ټول پښتونخوا وطن کې د احتجاجونو اعلان شوی دی. انډی ام بد دهشتګردي تل مخالف هم وي د دې مخنیوي لپاره به عملی تور هم خپل کمونه پورته کوي.
په سواد کې د شخړو د هواري حکومتي جرګه کې خزي او نرخزیان هم شامل کړل شوی دي. نرخزیان په دې اړه سوای
نو ټرانسجنډر لپاره ډیره خزه ځکه چې کوم ټرانسجنډر کې مسلې مسائل دي سرازي نو هغه هم د دې اساسي حل کړو.
په کراچۍ کې مخپټو وسلوالو یو خبريال تختولې او یوکرېني ولسمشر پرون له ترکیه څخه هغه پوځي قومندانان هم لزان سره هیواد ته بوتل چې تیر کال روسي ځواکونو نیولې وو. یو شمیر نور کورنی سیمې زو نړیوال ریپورتونه به هم واوري. د مشال ریډیو تر څنګ وسې د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونو کې هم واوریدل. په خیبر پښتونخوا کې د کارخانو د مالکانو اتحادیه وایي په دې ورستیو کې ورته یو وار بیا امنیتي غوښونه زیات شوه او حکومت ورته تحفظ ورنکړي نو خپلې کارخانه به نور سبوته یوسي. یاد اتحادیه په دې اړه یو غونډه کړې او د جولای په اتمه یې له حکومت په یو خط کې د امنیت غوښتنه هم کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د جولای په 1 د پیښور په حیات آباد کې د یو کاروباري تن په کور لاسي بم بریج شوه چې پکې ځاني زیان نه دی شوه خو په ودانۍ ته او پاغه کې دننه ولاړو گاډو ته زیان رسیدلی دی. بل خو د خیبر پښتونخوا نگران حکومت وایي ژمن دی چې د نورو خلکو ترڅنګ د کارخانو مالکانو او کاروباري خلکو ته هم هر ډول تحفظ ورکړي. په دې حق له تفصیل له پیښور زموږ خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا خیبر پښتونخوا سندکار وای چې دوی ته یو وار بیا د بیلابل موبایل شمیرو څخه د پیسو غختلو یا بتی او دړکو زنګون راځي او چې پیسې نه ورکوي نو بیا په دوی او د دوی په کورونو بریدونه کیږي. لکه څنګه چې د جمعې په ورځ پیښور حیات آباد کې د دوی د یو ملګری په کور د لاسي بم برید شوی وو چې پکې ودانه او کور کې ولاړ سلورو گاډو ته زیان رسیدلی وو. وای وړاندې ورته د بتی کالون راتل او په نه ورکولو دغه نتیجه ده. خیبر پښتونخوا کې د سوداګرو اتحادیه پخوانی مشر محمد اسحق خان مشال لیډو ته په دې بابلا د جولای په 9 مویل چولاندې د قصي ختم شوی وي. خو لدې اوس یو ور بیا سر راپورته کړی دی.
د ټیم واتس اپ کالز یوز کیږي او بیا هغه کې واتس اپ میسیجز هم دی. د افغانستان نمبر اگر روان دی واتس اپ او بل د سعودي نمبر هم دی لوکل نمبر هم دی. نو وی اوټ خو راوته شي که حکومت غواړي نو دا لعنت ختم شي او د ټیم دا شی ډیر زیات واپس کوم بتخوري دا ایکسټورشن کالز دی دا دې ټیم ډیر زیات په مخ په بره روان دي. دا چې کوم حادثه شوه دا بل پرون یو خبره ده چې مطلب باقي کې اوس ډیر زیات کنسرنز دي انډستریالیست کې او تاجرانو دوړو کې دي چې به اوس دا ټیم دی چې بیا د صوبې نه خلک کوچو کې او کاروبار به بندي او دا ډیر شی ایکستریم تر روان دي.
نو موږ یې ځات کړه چې وړاندې نه خیبر پښتونخوا کې روزګارونه او سنتونه د 1300 زراسي تبادم نه او تر هغه لري وجه ډیر اغیزمند دي او ګنشمیر صنعتکار نور صوبو او نور ملکونو ته خپل روزګارونه منتقل کړي دي. نو باید حکومت او امنیتي ادارې دوی او د دې روزګارونو ته تحفظ باور کړي. دا چې حکومت په دې اړه څه دریځ لري، نو د خیبر پختونخوا د صنعت، مالیې او تکنیکی تعلیم نگران وزیر عدنان جلیل مشا لیډو ته وویل چې دوی وړاندې هم ټولې متعلقه ادارې په دې خبر کړي دي، او اوس به هم د دوی دا هڅه وي چې د دې صوبې معیشت او روزګار بچ کولو لپاره داسې ګامونه پورته کړي چې تاجران او د دوی روزګارونه محفوظ شي.
ایڈمنسٹریشن اور پولیس اینڈ لا انفورسنگ ایجنسی سے ہم کہاں بھی اور ہماری پروفیشنل گورنمنٹ اس پہ انڈلج بھی ہے کہ جی ان کے روٹ کاز کو دیکھا جائے اور روٹ کاز کو ایریڈیکیٹ.
انتظامیہ، پولیس او امنیتی اداروں تمنگ ویلی ہم دی او صوبائی حکومت پدی کی لگیا ہم دے چیز دے ہر سجرڑ معلوم کڑی او د جرنی ندا ختم کڑی زکا د دا ڈول پی خوڈیر منفی اثرات وی او ہا خلق چی دی صوبہ کی د کلونو راسی روزگارونه کئی نو ہوئی با مجبور شی چی کاروبارونه پریک دی نو چی روزگار نوی نو د خلقو ژوند با هم خنوی او ما متعلقه محکمو ته په دې اړه ویلی هم دی چې د دې سهل راوباسي او کاروباریان محفوظ کړي، ځکه زما هم دا خواهش ته او دا می کوشش هم دی چې دا مسله زر تر زر هواره کړو او څوک پکې ککړ دی هغه ته سزا ورکړل شي او دا سي سخت سزا ورکړي چې بیا دا سي کولو کوشش نه کوي.
جو کلپرټس هن انکو سزا دی جائے تاکہ تو ایسی ایگزیمینری سزا دی جائے کہ کل کوئی یہ کرنے کی کوشش نہ کرے.
د جمعه پورس خوشا سلورنی می بجے پیخور حیات آباد کې د یو تاجر په کور لاسی بم برید شوی وو. د هغې وروسته د صوبې د صنعتکارو سازمان د یو خط د لارې د خیبر پښتونخوا داخله چارو محکمې، وزیر اعلی، گورنر، د صوبې د پولیسو مشر او نورو امنیتي ادارو نه غوښتنه کړې چې صوبې کې کاروبار کوونکو ته تحفظ ورکړي، ځکه د دې صوبې او د دې صوبې د ولس خوشحالي د پرم روزګار او خو اقتصاد سره تړلې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیخور.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون پځای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. پولیس وای وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د ملي جمهوریت غورزنګ یا ان ډی ایم یو ځای مشر او د سرکاري اسکول استاد وژل دی. پولیسو پرون د پیښې وروسته په بیان کې ویل چې وسلوالو په عتیق الرحمن په حکیم خیلو کې برید وکړ. ملي جمهوریت غورزنګ د نوموړي ورجنه غندلې وای غړي او پلویان یې نن او سبا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې مظاهره کوي. بلخوا پولیس وایي د ملي جمهوریت غورزنګ د تپی کلی مشر د وجنې پلټنې کوي او ککړ کسان به د قانون منګولو ته سپاري. په عتیق الرحمن د برید ذمواري لا هم چا نه ده منلې. تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
په شمالي وزیرستان کې د جولای په اتمه نیټه د سرکاري اسکول استاد او ملي جمهوریت غورزنګ سیمه ییز مشر عتیق الرحمن په برید کې ووژل شو. نمیرم شاه تڼۍ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې عتیق الرحمن د جولای په اتمه وسلوالو په حکیم خیل سیمه کې په ډزو وژلې دی. په سیمه کې د ملي جمهوری غورزنګ مخکشانو مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د دې ترڅنګ چې په سکول کې استاد و، ټولنیز فعال او د ملي جمهوری غورزنګ د تپی کلی مشر هم و. نموسین داوړ په مشري د ملي جمهوری ګوند مخکښې بشرا ګوهر، د ګوند مشر موسین داوړ او نورو مخکشانو پیښه غندلې. د ملي جمهوری غورزنګ مخکشانو د ګوند په فیسبوک او ټویټر پاڼه لیکلي چې د وسلوالو ضد دی کاروایی وشي. پولیس وایي چې د نامعلومو کسانو ضد یې مقدمه لیږلې او پلاټنه یې پیل کړې دي. ملي جمهوری غورزنګ د یادې پیښې په ضد د جولای په لسمه د ملک په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. د ملي جمهوری غورزنګ خیبر پښتونخوا صوبایي جنرال سیکرټر ندیم اسکر مشال ریډیو ته وویل چې عتیق الرحمن وژنه د ګوند لویه زیاده، د دوی ګوند دغه پیښه غندي او احتجاجونه کړي.
عتیق الرحمن وژنه د پارټۍ لپاره ډېر لویه د زیان خبره ده، ځکه چې دا ډول ملګري چې هغه په نظریتي بنیادونو د دوی تربیه شوي وي هغه ډېر کم وي. د ټول پښتونخوا وطن خصوصا د وزیرستان بدبختي هم ده چې ډېر وختونو رسه دوی دا جنګونه او دا سختې دا دشتګردۍ ولیدلې. دلته هغه غږ په نخښه کېږي چې څوک د کام د وطن د جوړښت خبره کوي. په د یو څو کلونو کښې په 1500 نه زیات خلک په دا پټ مخونو کښې دا مړه شول. په ټول پښتونخوا وطن کښې د احتجاجونو اعلان شوی دی. انډیم به د دهشتګردۍ تل مخالف هم وي، د دې مخنیوي لپاره به عملي تور هم خپل ګامونه پورته کوي.
د جولای پر دویمه نیټه هم شمالي وزیرستان میرعلي اورزمک کې په دوه هدفي بریدونو کې دوه کسان وژل شوي ول او دوه نور ژوبل شوي ول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې دغه څلور ویشتم هدفي برید دی چې شاوخوا دیرش کسان یې په ترس کې وژل شوي دي. تیر 2022 کال کې هلته شپږ سلوي هدفي بریدونه شوي ول چې تر شپېتو زیات مشران، ځوانان، سیاستوالان، دینی عالمان، خزینه او هم امنیتي سرتیری پکې وژل شوي ول. دا په داسې حال کې دا چې لایوې مودې راهسې وسلوالو د شمالي وزیرستان په ګډون خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې خپل بریدونه زیات کړي دي. بلخوا ځایي ولس سیاسي ګوندونو او جرګو د نامنۍ پر ضد په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت او فوج په بیا بیا ټینګار کړي چې ریاستي امنیتي ادارې د وسلوالو پر ضد بې توپیره عملیات کوي او په تیرو کالونو کې یې په دې لړ کې بریاوې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزې خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو،
د مشال پنوم
په یو بجه،
د مشال ریډیوي مجله
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو،
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو،
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوارو پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو یو بل ریپورت ته، د سواد پولیسو د شخړو هواری په شوراګانو یا ډی آر سی کې په اول وار خزه او د نرخزیانو یو استاد هم شامل کړي دي. په دې لړ کې پرون په سیدو شریف کې غونډه وشوه چې په کې خزو او دغه منتخب شوی نرخزی د خپلو دندو لوړه وکړه. ویناوالو غونډې ته ویل چې هغه خزی با تانو او عدالت ته لتګ پرته د بیلابیلو کورنیو شخړو د هواری هڅه کوي. د خیبر پښتونخوا په تانو کې د شخړو د هواری په شوراګانو کې ځای مشران، مدني فعالان او وکیلان شامل دي چې د خلکو د لانجو د هواری هڅه کوي. البته ک یا یو یا دواړه لوري د شورا له فیصلې مطمئن نه وي، نو بیا عدالت ته هم تللی شي. تفصیل د سوات نظم خبريال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد په بیلابیل تانو کې په مقامی توګه د جرګې د لوري د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو جرګه کې اول ځل 15 خزې او یو نر خزې شامل کړ شو چې د خلکو وړې لوې شخړې به د خبرو اترو په ذریعه حل کوي. په دغه موقع دستوري تابع او شوا چې پکې نوی د جرګې غړو سوګند پورته کړو.
په تور ډی آر سی ممبر مې قانون او آئین کې ترام کی پابند.
په دغه مهال مدني فعال سمرین حکیم ویل چې دوی د خزو د حقونو ساتنې او ټولنه ده چې د هغې په کوشنوی جرګه کې خزی او نرخزی د خلکو ترمنځ شخړې هوارولو لپاره تیار کړي.
مونږ مختلف کمیونټیز نه ډی آر سی ممبرز موټیویټ کړي، هغه کې زمونږ سره ماینورټی دي، پاجا سره دي، وکیلانی زنانه دي چې هغه په دې کې ممبرشپ واغستو او د دې لپاره چې ډی آر سی ته د خزو کومه مسله راځي نو هغه خزی ممبرانی ډیری په صحیح طریقه سره اغسته شي.
دستوری ته د ډی آر سی یعنی شخړې هوارونکي جرګې سیدو شریف تانی ممبر ارشاد خان ویل چې د ټول سواد په تانو کې جرګه کوونکي د خزو ممبرانو نشواله او زیاتره مسلې به د خزو راتلې.
د بدقسمتۍ نه زموږ سردا یو کمې وو، موږ په هر میټینګ کې وی چې زموږ سره زنانه کمی دي او زموږ په سواد کې چې څومره مسایل وو نو که تاسو وګورئ هغه ډیر زیات کورنی مسایل د خاون او د خزي پاغي به اکثر موږ نه پوهیدو. مونږ ته بیا دا پرابلم وو چې زنانه به مونږ ته کولو خبره نه شو کولی. نن به هغه کمی د شفیع الله ګنډاپور صاحب په هغه کوشنو باندې ختم شي. دا زنانه چې راشي نو کو جرګه مونږ له راځي نو دوی به اوپن خبره خپله کولی شي. هغه زنانه ممبرې سره کومه چې راغلې ده او د هغې مسله ده، هغې مونږ ته د کور خبره دننه نه شو کولی، اوس په زمونږ د اقدامو ته اوپن خبره کولی شي.
جرګه کې نوی ممبر شه ګپتا چې د نرخزیانو نماینده به وي وایي چې سواد کې تر زرو نه زیات نرخزیان دي او د هغوی د خپلو ترمنځ یا د عامو خلکو سره هم یو شمېر مسلې راځي. دا به د جرګې د نورو غړو سره دغه مسلې هواروي.
کوم ډی آر سی کې مونږ ممبر شو نو ترانسجنډر لپاره خو ډېره ښه ده، ځکه چې کوم ترانسجنډر کومې مسلې مسایل دي چې راځي نو هغه به مونږ د ډی آر سی کې حل کړو. ډېرې مسلې مونږ ته راځي په لاره خبره یا د پولیس او یا عدالت کې مسله نه دا غي نه ډیره خبره داد چې لکه مونږ به دې کې حل کو ځان
په دغه مهال د سوات وکیلانو اتحادیه مشر د سوات بار اسوسییشن صدر سید خان ویل چې د عدالت نه بهر که د دوو پریکو ترمنځ فیصله وشي نو غوره ده ځکه چې عدالتونو کې فیصلې ډیر زیات وخت اخلي
که بهر د مصالحتونه وشي یا د دینامي وشي نو عوامو ته به ډیره زیاته فایده وي کوشش ډیر زیات ښه دی زه د ډی پی او صاحب ډیر زیات شکریا ادا کوم مشکور یم چې د دې علاقې د ښېګڼې لپاره د دې علاقې د خلکو د مسایلو په اسانه ختمېدو لپاره د ډی آر سی ډیر ښه کردار دی
دستور تابع کوونکی د سوات پولیس مشر شفیع الله ګنڈاپور په دغه محل ویل چې دا وخت د سوات په 15 تانو کې د جرګې لپاره جدا دفتر دی چې ورته عام خلک خپلې مسلې وړي او بعض مسلې پولیس هم جرګې ته حواله کوي چې باقاعده د قانون برخه ده
دومره ارزان انصاف بغیر د فیس نه چې ورته ملاويږي او په اخر باندې چې کله ډیسیژن کېږي چې هغه غاړه په غاړه سي دا ډیره غټه اچیومنت ده جی پولیس ډیپارټمنټ نه چې هم ده د آزاد سي عدالت کچاري هغه نه هم دے آزاد سی او بیا دے غاڑا پا غاڑا سی او دا فیصلہ ہو سی کہ دزمکی فیصلہ دی کہ دا بل دا سی دا ڈومیسٹک ایشو وی او بغیر دا فیس سے کئی نو دا دیر غٹ اسد کا جاریہ دا جی دا زا دیر اپریشیٹ کو
دستوری په محل ویل شول چې مسلې عدالت ته د وړون وړاندې حل کولو لپاره کوشش یا جرګه کول د پښتنو روایت دی او تړونو کې ډی آر سی یا جرګه کې د علاقې مشران قانوني پوهان او مدني فعالان ناسي او د خلکو ترمنځ سوله راولي خو بیا هم که څوک د حل نه مطمئن نه وي هغه باقاعده عدالت ته د تلو حق لري نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
دا مشال ریډیو دا
د بر جنوبی وزیرستان ضلع خبریالان وایي د انټرنیټ نه شتون لوجې د خپل کار لپاره په نورو ضلعو کې اوسېدو ته مجبور شوې دي دوی د جولای پاتمه مشال لري تو ویل چې د خبرونو جوړولو لپاره جنوبی وزیرستان ته ځي او بیا یې خپل ادارو ته داستول لپاره ټانک او ډیر اسماعیل خان ته ځي او زیات وخت یې هملته تیریږي موږ د خبریالانو د سرګندونو په اړه له انتظامی چارواکو سره په خبرو ونتوانیدو په دې هکله تفصیل د اشتیاق مسید رپورټ کې اورو
د سویلی وزیرستان پر ضلع خبریالون ویایی چې په ضلع کښې یې د انټرنیټ سهولت نشته دی چې په وجه یې د سیمې خبریالون په نورو ضلعو کښې ژوند تېرولی بنې مجبور شوي دي په دغې برا کښې خبریال انور ماسید ویایي په ضلع کښې د انټرنیټ سهولت نشتوالي په وجه خبریالون نور د کومې مشکلات سره مخامخ شوي دي په دغه برا کښې هم د دوی کسانې خبرې وروي
سرازم دا خبریال یا د جنوبی وزیرستان سره می تعلق ته ویم یاشت مخشه مسعود کیم ډیسټریکټ پریس لب دا د یغه افتتاح هو شو صحافیون ته د سہولیات خو ډیر اجو تا کامې دو خدای وس واخ شه کیما اشد ضرورت ته مشتا وتا صحافت کوي وتا انټرنیټ نوی هو نه 3G شتا نه 4G شتا نه ډی ایس ایل چې کیم دای د پی ټی سی ایل ولا انټرنیټ ا سہولت هم شتا په پریس لب شه نو وتا مشتا ډیر اجو تا مسله دو په دا وس ټایم شه دا مشتا چې د انټرنیټ سہولت روکر شي د خلک چې کوم وتا تکلیفات کوم مسله مسائل خپل علاقې نه وي بیا مې ژه په اسونه طریقه باندې چې کوم دی صحافت او رپورټنګ کړی شي
مو نوم سکندر حیات ای د جنوبی وزیرستان د سیمې خبریال یم مې زه د ټانک نه او د ډی خان نه سوت وزیرستان ته چې ورته مې کوریج کی هغه نه بعد مې واپسی کوي او بیا د ټانک او د ډی خان نه مې هغه خپل خبرینه چې کوم مې ادارې دی هغه ته مې لازمي نو دا مې ډېر سخت مشکلات دی دغه په وجه باندې موږ چې په خپل علاقې کښې نیټ نشته دی پاکه لدادو مکین دی او ورسره سره روغه دو سروټای دی سوال دی بدر دی نیټ په وجه نه دی خپلې علاقې ته نشي تللی او په ټانک په ډی خان شي په دا سخته ګرمي شي او په دا مشکل حالات شي ننګایي شي ژوند کوي
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان خبریالونه د انټرنیټ سہولت غوښتنې په باره کښې د ډیپټي کمیشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمیشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل دا دې هم یودوي چې د تېرې دوې میاشتې راهسې په سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د ناسم امنیتي حالاتو په وجه مقامي انتظامیه د انټرنیټ سہولت بند کړی دی خو د سویلی وزیرستان وزیرستان خبریالون د پاکستان حکومتی چارواکیو نه غوښتنه کوي چې په سیمه کې د انټرنیټ سہولت ورکول د پوره د زر ګړندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخر او چرچاپی سیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر ضلع په لوړګي کې یو شمیر دینی عالمانو او کونسلرانو په یو جرګه کې فیصله کړې چې د هغو کورنیو په غم او خادۍ کې به ګډون نه کوي چې په ودونو کې یې موسیقي وغږیږي او یا نرخزیان ګډ کړي. دوی د جولای په 8 د جرګې وروسته یوه اعلامیه هم لاسلیک کړې. په ټولنیزو رسنیو د جرګې د ویډیو تر خپرېدو وروسته سیاسي فعالانو په دغه فیصله نیوکې کړې دي او د اعلامیې مخالفت یې کړی دی. بل خوا د لوړګي پولیس وایي هلته هیڅوک په موسیقۍ بندیز نشي لګولی. د پولیسو په وینا په غم خادۍ کې ګډون کول یا نه کول د دیني عالمانو شخصي کار دی. فرهاد شینوارې مو په نور حال خبروي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل زخخیلو کې د جولای په 8 نیټه ځنې دنیا لیمانو او کونسلرانو د یوې جرګې په محل اعلان کړی چې څوک هم په خپلو ودونو کې د موسیقۍ او ګډا پروګرامونه را جوړوي، نرخزیان راولي او هوایی ډزې کوي نو دا غوی نکاح به نه تړي او د واده په مراسمو او ولیمه کې به یې ګډون نه کوي او چې د کورنۍ کوم غړی وفات شي نو جنازې نه به بایکاټ کوي او فاتحې ته به هم نه ورځي. د دینی عالمانو او کونسلرانو باقاعده یوه اعلامیه ولیکله او لاسلیک یې کړه او په ولس یې غږ وکړ چې تاسو هم داسې ودونو، ولیمو او د هغوی د مړو جنازو کې ګډون مه کوئ چې داسې ډول کارونه ترسره کوي. په دې موقع مفتی عبدالرحیم دې غونډې ته په خپله وینا کې وویل:
یہ متفق فیصلہ کرتے ہیں کہ جس شادی میں میوزک ان پختوں کے چرتا ڈمان ویلے کی گی یا خواجہ سرا جمونگ تاسی پی جڑگان باندھ پی جنو دوی محفل وی ہم اس شادی کا نکاح ہرگز نہیں پڑھائیں گے.
په دې غونډه کې خوښ دیرش تنه دینی عالمان او کونسلران په سټیج ولاړو او ناستو کسانو ته دا وینا وکړه. په دې غونډه کې د ناستو کسانو شمیره یو اندازې مطابق تر 1.5 کسانو پورې و. د لنډی کوتل یو سیاسي فعال شاه رحمان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې ځنې ناوړه کارونه دوی په خپل هم نه خوښوي خو په ودونو کې د موسیقۍ له لارې خوشحالۍ لمانځلو باندې بندیز نشی منلای.
واده وای دیتا چې خوشحالی پکې ون منځي او کلهګه موسیقي او رباب او غیره وی پکې دا د خوشحالی یو ضرورت هم وی او تاریخي تور هم زموږ پښتنو کلتور کې دا خبره را روانه. خوشحالی مونږ په دغه طریقه باندې منځو نو په دې حواله سره ذاتی تور یم چې په دې باندې بندیز لګول نه دی پکار. په ولس کې نور ډېر ستونزې مسلې وبنشتا زنانم چې کوم دی وبوبسي یو یو 2 کیلومتره بهر وزي په دې حواله سره هم خبره کول پکار دي. بجلی نشتا، روزګار مسلې دي، تعلیم مسلې دي.
د دې غونډې ویډیو چې کله په سوشل میډیا خپره شوه نو دا غې نه پس پرې یو شمیر سیاسي او مدني فعالانو خپل غبرګون وښود او په دې غونډه کې اعلان شویو خبرو سره مخالفت وکړ. د جمرود یو فعال او خبریال کاشف کوکی خیل په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ملایانو لپکار دی چې د لادرک کړل شویو کسانو راخوشي کولو او په وراثت کې د خزو په برخه او د نشئی توکو په کاروبار کې ککړو کسانو پر ضد هم غونډه را جوړ کړي. خبریال عبدالعظم شینواری په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د پاکستان په هیڅ یو صوبا یا ضلع کې هم په موسیقۍ چا بندیز نه دی لګولی او په کار ده دا ملایان د ذخیراندوزۍ، ګرانۍ او ملاوټ پر ضد هم خبرې وکړي. د لنډکوتل تھانې د پولیسو مشر ایس ایچ او ابراهیم خان د جولای په اتمه مشال ریډیو ته وویل چې هلته په موسیقۍ باندې څه بندیز نشته او که کوم دینی عالم د چا په جنازه کې ګډون نه کوي نو دا د هغه شخصي عمل دی. او په دې اعلامیه کې سندرغاړو یا ولسی وګړو ته کومه دمکی یا ګواښ نه دی ورکړل شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړی نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د خیبر پختونخوا د کارخانو د مالکانو اتحادیه یا انډستریال اسوسییشن مشران وایي که حکومت ورته امنیت برابر نه کړي نو خپلې کارخانې به نورو صوبو ته منتقل کړي. یا د اتحادیه د جولای په اتمه په یو بیان کې په حکومت غږ کړی چې په دې صوبه کې یو وار بیا ناامنی زیاته شوې چې له وجې یې د دوی ځانونه، کاروبارونه او مالونه خوندي نه دي. بلخوا د خیبر پختونخوا نگران صوبایي حکومت وایي د نورو خلکو تر څنګ د کارخانو مالکانو، کاروباري خلکو امنیت ټینګولو ته ژمن دی. په کوټه کې دوه تنه وسلوالو وجلي. د کوټې پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته وویل د خار په سریاب سیمه کې د کلی خمرانی په لوی سړک نن هغه مهال یو پلار او زوی وجل شو چې نامعلوم وسلوالو ته د موټر سایکل اخیستو هڅه کولو دوی مزاحمت وکړه. د ډزو وروسته موټر سایکل په ځای پاتې شوی، وسلوال تښتېدلې دي. له هغې وروسته په سیمه کې احتجاج شوی او پکې ګډونوالو په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. بلخوا د بلوچستان حکومت د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د ملي جمهوری غورځنګ یا ان ډی ایم په شمالي وزیرستان کې د خپل یو ځایي مشر د وجنې پر ضد نن او سبا د پاکستان په پښتون مېشته سیمو کې مظاهره اعلان کړي دي. یاد غورځنګ نن هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو سیمو کې مظاهره وکړي. دا له هغې وروسته ده چې په وسلوالو د شمالي وزیرستان په حکیم خیلو کې د غورځنګ یو ځایي مشر او د سرکاري سکول استاد عتیق الرحمن وجلې ده. د میرامشاه پولیسو ویلي په برید کې د ککړو کسانو د نیولو هڅې پیل کړې دي. تر اوسه چا د دغه وجنې ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. او د پاکستان حکومت د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې پرونی برید غندلې. د ایران سرکاري رسنۍ وایي وسلوالو په زاهدان کې د پولیسو په مرکز حمله کړې چې پکې دوه امنیتي سرتیري ووجل شو. د رسنیو په وینا د دوه ځانمرګو بریدونو وروسته د امنیتي سرتیرو وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې پکې څلور مشکوک وسلوال هم وجل شوي دي. د مشال ریډیو د دیسا د خبرونو لنډیز مو واورېده او اوس ورزو د نړیوالو رپورټونو په لور. د یوکرین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون له ترکیې څخه د ازوفستال هغه پوځي قومندانان هم له ځان سره هیواد ته ستانه کړل چې تیر کال روسي ځواکونه نیولي وو. هغه قومندانان تیر کال د انقرې په منځګړتوب له روسیې سره د زندانیانو د تبادلې په لړ کې په دې شرط آزاد شوي وو چې په ترکیه کې به اوسي. کرملین د زیلنسکی اقدام ته توند غبرګون خولې ویلي دي چې د قومندانانو د ستنولو اطلاع نه و ورکړل شوی. احمد تکل د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې د ریپورت مهمه برخه درته اوروي.
د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون هغه مهال چې له ترکیې څخه خپل هیواد ته ستنېده په ماریوپول ښار کې د اوکرين د پاوز 15 تنه پخوانی قومندانان هم ورسره وو. د قومندانان تیر کال له روسیې سره د بندیانو د تبادلې د یوې معاملې په اساس په ترکیه کې استوګنې ته مجبور شوي وو. د ماریوپول قومندانانو ته د روسیې پر وړاندې د جګړې د اتلانو په سترګه کتل کیږي ځکه پروسه کال یې د ماریوپول د بندر د دفاع مشري کوله. دا د اوکراین تر ټولو لوی ښار و چې روسیې د 2014 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین له غیر مواجه یرغل وروسته تر ولکې لاندې راوست. د ماریوپول زرګونه ملکی وګړي په هغو حملو کې ووژل شول چې د روسیې پوځي ځواکونو د درې میاشتنۍ کلابندۍ پر مهال پر دې ښار وکړې او په نتیجه کې دا ښار هم ویجاړ شو. د ماریوپول اوکراینی مدافعان د ازوفستال د فولادو د فابریکې په ټونلونو او سنگرونو کې ځای پر ځای شوي وو او د روسیې د حملو پر وړاندې کلک مقاومت کاوه تر څو چې د تیر کال په مې میاشت کې کیف هغوی ته د تسلیمېدو امر وکړ او دوی ځانونه روسي ځواکونو ته وسپارل. مسکو د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د ماریوپول یو شمیر مدافعان د ترکیه په منځګړتوب د ځنګړو شرایطو په اساس د اسیرانو د تبادلې د یوې موافقې په ترڅ کې تبادله کړل. د همدې شرایطو په اساس یو شمیر قومندانان په دې مکلف شول چې په ترکیه کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر د جمعې په ورځ په استانبول کې له خپل ترک سیال رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اتلان به هیواد ته د ستنېدو پر مهال له ځان سره راولي. ښاغلی زلنسکي بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې اوکراینی پوځیان دینیس پروکوپنکو، سویاتوسلاو پالامار، سرهی ولنسکي، اوله خومنکو او دینیس شلهابا بلاخره له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زلنسکي یو لنډه ویډیو هم خپره کړې ده چې دای او یو شمیر چارواکي الوتکې ته له پورته کېدو مخکې د روغبړ او پغېګو کې د یو بل د نیولو پر مهال ښیي. ډیری اوکراینیانو پر ټولنیزو شبکو د دې پرمختګ هرکلی کړی. اوکراینی جګړن ماکسیم ژورین چې اوس مهال د دې هیواد په ختیځ کې د روسیې د یرغل پر وړاندې جګړه کوي پر خپل ټلګرام پاڼه د سرتیرو ته مبارکي ویلې او لیکلي دي چې بالاخره یې دا ښه خبر واورید.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګي. ایران د خالی په ورځ هغه دوه افغان وګړي د خلکو په وړاندې په دار وخېژول چې ور باندې په یو ترهګر برید کې د لاس لرلو تور وو. په یان حال کې په ایران کې یو بل ډلې ځا حمله هم شوې ده. دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د پولیسو په یو ماموریت شوې ده حمله کې لک تر لګه شپږ کسان وجل شوې دي. د نړیوال خبري ایجنسی د ننني ریپورت لمخې په وجل شو کې دوه پولیسوالا او سلور بریدګر شامل ملدی. په دې حقلا تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
ایران هغه دوا افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاه چراغ په نوم د شیوګانو پر یو زیارت په حمله کې دخیل بلل سیب وو. فارس او اسنا خبری ایجنسیونو ویلي محمد رمیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نن شنبه سهار د فارس ولایت په مرکز شیراز کې په عام هزار کې اعدام سوي دي. په شیراز کې پر شاه چراغ زیارت په هغه حمله کې لشت لږه ډیر لس کسان وژل سوي او تر شلو زیات نور کسان ټپیان سوي او مسؤلیت هم داعش ډلې منلی وو. خو ایرانی چارواکو د هغې حملې په پیل کې ویلي وو چې دا حمله یو سړي کړې او هغه هم د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی دی. لدې سره مهاله د ایران ایرنا خبری ایجنسی وایي چې نن د سیستان او بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې د پولیسو پر یو ماموریت ډلې ځه حمله سوي چې دوه پولیس او څلور حمله کوونکي پکې وژل سوي دي. د راپور لمخې ګڼو سړیو د پاکستان د سرحد په 10 کیلومتري کې په زاهدان کې د پولیسو پر ماموریت په ډلې ځ برید کې لاس درلود. دولتي ټلویزیون د سختې وسلولې جګړې راپور ورکړی دی. په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې پر ټولنیزو شبکو خپره سوي د یو سړک په اوږدو کې د ګڼو ډزو صحنې ښکاري. د پیښه له ځایه د ډزو ژغونه اوریدل کیږي او لوګي پورته کیږي. د دې نادرې حملې انګیزه لا معلومه نه ده او دولتي رسنۍ د پیښه یو تروریستي حمله بللې ده. دا هم معلومه نه ده چې حمله کوونکي څوک وو. تسنیم خبری ایجنس په لومړیو کې لږ تر لږه د دوو چاودنو خبر ورکړی وو. دا ایجنس په خبر کې ویل سوي حمله کوونکي په ځانمرګو واسکټونو سمبال وو. د سیستان او بلوچستان د والی مرستیال علی رضا مرحمتی ویلي حمله کوونکو چې لاسي بمونه هم ورسره وو هڅه کوله د پولیسو پر ماموریت والکا ټینګ کړي. مرحمتی وایي حمله کوونکو له لاسي بمونو په استفاده د پولیسو د ماموریت دروازې پرانستلې او وروسته وسلواله نشته پایل سوه. دا په سیستان او بلوچستان ولایت کې د تاوتریخوالي تازه پیښه ګڼل کیږي چې د مخدره موادو قاچاقونکي د بلوڅ اقلیت یاغیان او نور افراطي ډلې پکې شکیلي ګڼل کیږي.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
د مشال خبرونه دي. د طالبان حکومت په یو شمېر اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د نړیوالو بندیزونو له وجې له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ دي. د طالبانو تر واک لاندې سرکاري رسنۍ وایي یو چینایي کمپنۍ په افغانستان کې د سبا باندې 350 میلیونه امریکایي ډالرو پانګونه کړې ده. په دې کې د سیمټو په یو کارخانه کې لویه پانګونه یا سرمایه کاری هم شامل ده. تفصیل د صالح محمد صالح ریپورت کې ورو.
په داس سر کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتې دودی د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د نیم سوه میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په روانو څو میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همداراز افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی. خو د طالبانو د حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ داوطلبۍ ته د جبل السراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالره پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شایي د چاینا افغان شرکت پانګونې ته وه. دې وزارت وویل دا فابریکه به په ورځ کې د شاوخوا 6000 ټنه سمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونو لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ش کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل سول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنیمو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال ریډیوي مجله
په دوانیمو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلورنیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پاکستان د کسٹم چارواکي وایي د جولای په ومه له روس او ازبکستان څخه په بیلابیلو توکو بار دوه ټرکونه تورخم تر رسیدلی دي. د دوی په خبره د سوداګری د نړیوال ترانسپورټي نظام لالار کیږي چې په کې په نړیوالو پولو له مال وړونکو گاډو څخه مالیه نه اخیستل کیږي. دوی وایي د ټیکس نور کول لپاره شرط دا وی چې مالونه باید د ځمکنیو لارو په وسیله ولې دول شي. په پاکستان کې کاروباریان د نظام ته خوشاله دي، خوای چې حکومت د سوداګرۍ زیاتولو لپاره په پولو د کسٹم نظام هم چټک کړي او نوې دي کړي. تفصیل د مجید بابر ریپورت کې ورو.
د پاکستان د کسٹمز د محکمې چارواکي وایي چې د ټي آی آر یا د نړیوال تګ راتګ د لوزنامې له مخې د روس او ازبکستان نه په خوراکي توکو بار دوه ټرکونه د تورخم لارې پاکستان ته رسیدلي. د ټي آی آر نظام د نړیوالو ګمرکونو د ترانزیت نظام دی چې پراخ جغرافیایي کوریج لري. دا مهال په نړۍ کې د شپږ شپېتو څخه زیات هیوادونه د ټي آی آر نظام کاروي چې پاکستان یې هم لاسلیک کوونکی دی. په دې نظام کې د نورو ګمرکي طریقې کار په څیر د ګمرکي کنټرول لاندې په نړیوالو سرحدونو د محصولاتو او مالیو بغیر د ځمکنیو لارو برآمدات او درآمدات کیږي. د ټي آی آر د نظام لارې د تجارت یو شرط دا دی چې مالونه باید د سړک لارې یو نه بل هیواد ته انتقال شي. د جولای پر اتماله مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کسٹمز د محکمې د ټي آی آر د نظام کلکټر محمد اشفاق وویل چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال دا لوزنامه د ملګرو ملتونو د چارټر لاندې شوې وه، خو پاکستان په 2013 سم میلادی کال کې دا لوزنامه لاسلیک کړه.
دا چې نو پاکستان دا په 2018 کې دا ساين کړو، خو هغه نه پس دا غي څه تیاریا نی وی دا غي رولز مونږ جوړول. پاکستان کسٹم هغه رولز تیارول، هغه رولز چې نو هغه شورو کې لګزیات سټرینجنت او سخت نو هغه پای باندې چې کمز مونږ دلتا ترانسپورټ رانو نو هغه په هغه پوره نه رسیدل. هغه وجنا هغه پای باندې تحفظات چې را دا خدا سي سيزونه دي چې دا نشو کولے نو آغا بیا حکومت پاگے با اندا فیصلہ ہوکا چاہیے رمونگا دا دی دا رول سی دی نو دے کسا تبدیلیانی حکوم بیا غاو شوے آغے نپس بیا ظاہر دا خلقو تا آگاہی نوی خلقو تا پوئے نو آغا بیا آغا ٹرانسپورٹران پوئی شو پاگے کے بیا دا آغے یو پروسس تے دا ٹرانسپورٹرانو دا رجسٹر کے دو دا پارا آغا زمونگا چے دین اوہ تا کمپنائی بے وقت کے آغے کے رجسٹر شوی دی
دا دا گو ٹرکونو دا ٹرانسپورٹ دا کمپنائی مشر رمیز علی ربانی دا جولائی پر اتم مشال ریڈیو تا وویل چے پا دا گو کی یو ٹرک دا ماسکو او بل دا تاشکند نا مال را وڑے دے
دو ٹرک تا ہیں ایک ماسکو سے آیا ہے رشیا سے اور ایک آیا ہے
دا ماسکو نا پر اغلی ٹرک کے سپین لوبیا بار دا او دا تاشکند نا دا پاکستان دا او کاروباری کس سپین تارون دی پا دا گو کی دا ماسکو نا در اغلی ٹرک ڈرائیور روسیا او دبل ٹرک ڈرائیور پاکستانی دی دا لومړی ځل چې د ٹی آی آر نظام د لاندې پاکستان ته د ځمکنۍ لارې تجارت شروع شوی دی دا ټرکونه د تاجکستان، ازبکستان او افغانستان نه راتیر شوی دی او د ماسکو نه تورخم ته په دو هفتو کې رسیدلی دی د ماسکو نه تر تورخم پورې ټوله لارې باندې د امنیت وضع ډیره ښه ده الحمدلله
رمیز علی ربانی وایي چې دا ټرکونه به سورجو کې له پاکستان، روس او د مندنی آسیا هیوادونو ته سپورټي او د جراحي سامانونه، وریجی او د ټیکسټایل مصنوعاتو ترڅنګ یو شمیر نور توکي واپس وړي بلخوا د پاکستان او افغانستان د ګډې تجارتي خونی مشر زاهد شینوار وایي چې د ټی آی آر د نظام لاندې تجارت ته پاکستانی کاروباریان ډیر خوشاله دي خو د ده په خبره تورخم ته رسیدونکي ټرکونه په علامتي توګه راغلي دي خدا لوزنامه په مکمله توګه عملی شوه نه دا
بنا مخی اوزل د ازبکستان نم چې دوی فجاړي راغلي او هغه علامتي کارګو او ځکه چې هغه نه پس بیا موږ ونه کاته چې هغه نه پس نور ټرکونه ده کې ټی آی آر کې تدې دي او دا هم ډیره خبره ده چې دا راشي نه دا ګاډي رااله د دې ټی آی آر اګریمنت لاندې د تجارت پر مختګ ډیر زیات پوتنشل په دې وجه باندې دی چې دې کې مشکلات شي کنه په دې کې د کسٹم او د بارډر شي هغه بالکل ختم شي نو دا زموږ د کاروباري خلکو ډیره زړه مطالبه وه د خطونه په پاکستان او د افغانستان او د ټولو ملکونو شې دي
د زاهد شینواري په خبره کې د ټي آی آر دا نظام په پېښورانه او جدید طریقو عملی شي نو د روس، پاکستان، افغانستان او منځنۍ آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارت مجموعي حجم عربونو ډالرو ته رسیدای شي د نړیوالې سوداګرۍ په اړه د ملګرو ملتونو د ډیټابیس لمخې په 2021 میلادی کال کې روس پاکستان ته د سکم 3.5 میلیون ډالرو مالونه برآمد کړي دي چې پکې غنم، وچلوبیا او سریا شامل و
دا مشال رادیو دا
د افغانستان خوست ولایت په سپیری ولسوالۍ کې ورستیو بارانونو او سیلابونو د غاسیمه ته غزیدلې لوی سړک زیانمن کړې د سیمه خلک وایي د دې سیلابونو له وجې د دوی د زمکو کلیوالو لارو او استنادي دیوالونو او نورو برخو ته هم زیانونه وښتي دي بلخوا ځایي طالب چارواکي وایي د غستون زی متعلقه چارواکو سره شریکې کړي او دوی په دې برخه کې د نړیوالو ادارو نه هم مرسته غواړي په دې حکله تفصیل د نجیب الله لوخیل ریپورت کې اورو
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د ورستیو سیلابونو او بارانونو لکبله یاد ولسوالۍ ته غزیدلې سړک سخت زیانمن شوې چې موټر ور باندې په مشکل تګ را تګ کوي د سپیری د اوسیدونکو په وینا په دې سړک د ولسوالۍ افغان دوبې سیمې او د پکتیکا ولایت زیړوک او ورګون ولسوالۍ ته هم موټرونه زی او راځي چې لکبله خلک ستونزو سره مخامخ شوي دي په یاد سیمه کې سخت بارانونو د خلکو کرنیزو ځمکو استنادي دیوالونو فضلونو او کلیوالي سړکونو ته هم لږ ډیر زیانونه رسولي دي د سپیری اوسیدونکو ګل نواب باور مشال راډیو ته وویل
ډیر شدید بارانونه وشول چې د دې سیمو خلکو ته ډیر ملي زیانونه وړول د خلکو کرنیزو ځمکو هم بلند کړي او بل اړخ ته د سپیری عمومي سړک بارانونو او اوبو سخر کړي دي خلک تک غور تک نشي کولای لمسلو چرواکو موهله ددا چې د دې سیمو خلکو غور وخري او مخت سړک په اساسي ډول جوړ شي
د سپیری ولسوالۍ یو بل وسیدونکو احمد ګلوی په ورستۍ بارانونو کې د سیلابونو مسیر د سیماوالو د استوګنې کورونو ته برابر شوی او د کورونو د تخریبولو امکان ډیر کړای دی
د خلکو ځمکې سیلابونو لاندې پړې او ها کورونا چې خړو ته نږدې دي د سیلابونو دیوړلو خطر لري او بل اړخ ته د سپیری ولسوالۍ عمومي سړک
بند شوی دی چې د خلکو د تاګ ورتاګ د ستونزو سره مخامخ شوی دی او د مسؤولو چارواکو څخه مې هیله ده چې ژر تر ژره د خلکو د ستونزو غم وخوري.
د سپیرې ولسوالۍ په میر سفر او افغان دوبۍ سیمو کې د وزیرستانیو کډوالو سلګونه کورنۍ میشت دي چې هغوی هم په همدې لاره تګ او راتګ کوي. د میر سفر اوسیدونکی روحمایل وایي
میر سفر کې هغه د نامې زر وکټې دلی کنه دلیا ډېر سخت مشکلات وو. روډ چې دی کنه ډېر سخت خراب شوی دی او موږ داسې قابل دی کنه چې د روډ میشته بربار جوړ کړو او چې میز په سهولت سره په درېمې او درېمې ځینې ګاډي یو طرف ته ودرې او ځینې ګاډي اخ طرف ته ودرې او دا په نمبر نمبر سره تیریږي کنه.
بلور ته ځایي مسؤلین یا د ستونزې منی او له اړوندو ادارو او مرستندوی بنسټونو غواړي چې د دې مهم سړک رغولو کې ورسره مرسته وکړي. د سپیری ولسوال سلطان محمد غزنوی وایي
کوم برنونه چې شوې دي یا به حد ځانونه عام سړک ته همړه ورې دي چې د درې ولایت ترمنځ تر شوی سړک دی پکتیا پکتیکا او خوست او دا رقم ته فرعي سړکونه دي کلي ته تر شوې دي زیات ستونزې اړولې ده او دا ستونزه مې خپل امر په تور غوښنه سره شریک کړې دو سنه سعید مینان یې شرعي غرو کړی دی خو بیا هم که خیریه بنسټ نه وي یا داسې مؤسسات وي د سړک د سپکاري د پر عاجل ضرورت دی چې همکاري وشي ډېر به خبره وي.
د یادونې وړ ده خوست د اقلیم له نظره له داسې سیمو ده چې تیز موسمي بارانونه طوفانونه او ګلې لري چې له کبله خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسیږي. د سیلابونو له کبله د خوست یو شمېر لوی او واړه پلونه هم د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پکتیا ولایت د یو شمیر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د موبایل ټلیفون سہولت ته لاسرسی نه لري چې لوجه ژوند ګران شوی. دوی مشال ریډیو ته ویلي د یو ټلیفون کولو لپاره غونډیو او غرونو ته خېږي، نو ځکه دوی د چارواکو هم غوښتنه کوي چې د غلطه ورته د ټلیفوني شبکو فعالولو لپاره اقدامات وکړي. د طالبان د حکومت چارواکي بیا وایي له وزارت سره د مخابراتي خدماتو نه شتوالي موضوع شریکه کړي او هیله ده چې دغه مسله در حوارشی. تفصیل ده نجیب الله لو خیل رپورٹ کې ورو.
د پکتیا ولایت د مرکز او یو شمیر ولسوالۍ د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو له مخابراتي خدماتو بې برخې دي او له دې کبله د ستونزو شکایت کوي. دوی وایي ټلیفوني اړیکو لپاره لوړو ځایونو، غرونو او غونډیو ته پورته کیږي او له هغو ځایونو په ډیرو مشکلو ټلیفوني اړیکې نیسي. د پکتیا د زرمت اوسیدونکو حاجی کشمیر خان مشال راډیو ته وویل
راپات غربینه یغره ته مګه خېزو په یو ضرورت مثال لپاره مریض ته ټلیفون کوله کابل ته کول او دغه په بار بار باندې ما والی تاریخ ورکړی ده. پکتیا ولایت کې د شبکې مطلب موږ بیا داسې منطقه ده چې په کوم ځای راته ولګوي د امنیت ډاډم ورکوو او تر پکتیکا پورې دا د موږ د غره دي دغه شبکه کار کوي او دا د موږ زر کوره او دا زر ناوونه بم ټول راته ځوندي کې سخت ضرورت ورته لرو.
د زرمت یو بل قومي مشر حاجي لایق خان وایي دوی د اړیکو لپاره د لوګر د خروار ولسوالۍ نری څوکې ته خېږي
او بستا موږ درې څلور پنځه سوه کور یو دغه ټول دغسې د غرو ته خېږي لا زرمت ته وځي لا دغه د خروار نری خیزی لا دا جګ جګ غرو ته خیزی دغه لپاره مې چې تاسو او مهرباني وکي یو شبکه راته جوړ شي چې به خښ.
د زرمت ولسوالۍ په شان د پکتیا د سید کرم ولسوالۍ په لور پرتو سیمو کې هم خلک په ټلیفوني اړیکو کې لستونز سره مخامخ دي. د یاد سیمې اوسیدونکو رحمان الله وایي
یو ټلیفوني شبکه هم کار نه کوي کاغه دی او غمې سیم د کډیت سالات د کروشن د کمچین د ان د سیمې سیمې تاسو هغه به کی غلطه ټلیفوني رسرسي نه کیږي او هغه د شبکې نست سیدا خلق د مشکلات سره مخ دي. دوی ته کوم ټلیفوني لاسرسي نه د سوي تر اوسه پورې نه ډنګ راغلي ده نه د سې کوم بل هغه ورته سوي د سہولت جوړ سوي.
بلوري ته ځای طالب چارواکي د پکتیا د اوسیدونکو ستونزې منی وایي چې د دې ولایت په شمیر سیمو کې د مخابراتي انتنونو د نصبولو غوښتنه له اړوند وزارت سره شریکه کړې ده. د مخابراتو رئیس نصیر الله هجرات وویل
نو دا مشکل موږ د وزارت سره شریک کړی دي. موږ د زرمات دی پورې شپږ انتنونه په پلان کې لرو جنې خېل او زدرون میشته او لجمنګل دغه ساحو ته موږ په پلان کې انتنونه لرو. ان شاء الله دغه لسمه پروژه کې موږ د پوتشي ولسوالۍ چاغه کې خدمات نشته. ان شاء الله دا مشکل به موږ د وزارت سره شریک کړی دي حل کیږي.
با پکتیا که هم افغان بیسیم روشن MTN اتصالات افغان تلیکام سلام او نور مخابرات شبکه همدارنگ در انترنت زنی کمپانی خلکو لپاره خدمتو نورانده کوی خود تر اوز طولی سیمی در مخابرات شبکو تر پخخ لانده ندیراغلی در چارواک پوینا در محال در پکتیا ولایت شپیت سلنه و سیدون که مخابرات خدمتو نو تلاس رسی نلری او نشی کولی لخپلو سیمو مطلوب و کسانو او آدرسونو سر تلیفونی اریکی ونیسی.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اوس هم ورزو د دې غړی اخیری ریپورت ته په کوټه کې پښتو اکیډمۍ د مشهور پښتون شاعر او لیکوال پروفیسر راز محمد راز په یاد کې غونډه کړې ده. دا غونډه پرون د شاعر او لیکوال درویش دورانی په مشرۍ وشوه. په غونډه کې د سیمې ګڼو شاعرانو لیکوالو او د ادب مینوالو برخه واخیسته. پروفیسر راز په پښتو اردو کې اته کتابونه لیکلي دي. په غونډه کې د راز محمد راز د علمي او ادبي ژوند په اړه مقالې هم واورول شوې. سیل دا ایوب ترین رپورٹ کې اورو.
د سیمینار مشر میلما ډاکټر اقبال ترین او د سیمینار د صدارت چوکۍ نامتو لیکوال او شاعر درویش دورانی سره و. پر دې مهال د پروفیسر راز محمد راز د ژوند، ادب او فلسفه په اړه ډېر مقاله وړاندې شوې. ورسته د پروفیسر راز محمد راز د اردو ناول په پښتو کې ژباړونکی نعیم آزاد او مشال ریډو ته وویل چې د ارواښاد راز محمد راز پر ژوند او فلسفه خپل مقاله وړاندې کړه.
پښتنو کې ډېر داسې خلک شته چې هغوی په اردو ژبه نه پوهېږي. زما خواهش و چې د ده دغه فکر دغه اردو ناول او زه دا هم یوه دعوه کوم چې د ده اردو ناول نسبت له پښتو ناولونو سره څه نه څه توپیر لري، د موضوع په لحاظ هم، او په هغه کې د ده یوه ډېره مختنمه او ډېره مؤثره مقاله ده، ډېره علمي مقاله ده چې هغه هم ما غوښتل چې پښتو ته راوژباړل شي. وکې ده په هغه کې لیکلي دي چې زه د اردو پوره وړی او ما د اردو د حق ادا کولو دپاره دغه ناول لیکلی دي. هغه موضوع ما په دې مقاله کې هم یادونه وکړه چې ګوکې هغه موضوع لوستونکی یو څه نه په فکري توګه اټال ساتي. زما مرام دا و چې زه هغه پښتو ته د پښتنو لپاره ذکر راوړم چې دی به دلته مکمل سي.
سیمینار کې د راز محمد راز پر ژوند، ادب او فلسفه ډېر خبرې وشوې. بیا په خاصه توګه د ارواښاد سره په ژوند کې ډېر نږدې پاتې شوی د پښین سره تړاو لرونکی پروفیسر شهزاد راته وویل چې راز محمد راز یو داسې سوچ او فکر وو چې هغه وراتلونکي نسل ته څه ورکول غوښتل.
راز محمد راز یو داسې ادیب او شاعر او لیکوال وو چې هغه په ټولنه یعنی څه کائناتي یعنی هغه اپاکي یو خیال لرونکی څوک وو چې څه ادبي دنیا ده، که هغه عربي ده، که هغه انګریزي ده، که هغه زموږ مقامي د ژبه، دا ټول درده در نظر لاندې وو. نو ده د نثر او د نظم په والا په جدید پښتو ادب کې که د نثر دی او که نظم دی دا پر یوه چاره دوې سترګې دي.
پروفیسر راز محمد راز چې څه ډول د پښتو ادب سره مینه درلوده همدا ډول د کور کلي او ملګرو سره خوږ و. په دې اړه نور حال د هغه زوی حکمت الله څپداس ټوک کې راته راکړي.
راز صاحب کورنۍ په ژوند باندې خو که زه دا درته چې ما په خپل ژوند کې داسې مهربانه پلار نه ویلدل، او چونکه راز صاحب چې وو هغه موږ بچان باندې داسې ایلاده خپل پرشر کې نه راوستلی چې په خپل دباو کې ساتلو چې بایي څه سو مخه کېږي، بلکې موږ خپل طبیعت یې لکړو چې بایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح ده. خو هغه شفقت مې پر موږ وو، نظر مې وو، پام مې را باندې وو. د داسې پلار دغه د مصر نه کړ چې د بعض پلورونه چې پر بچان باندې ډېر زیات پرشر واچي، ډېر په دباو کې ساتلی، هغه چې بایي څنګه تیسې ژوند کوي هغه صحیح دی. نو ډېر شفیق، ډېر مهربان او ډېر خوږ سړی وو، په زړه او په ژبه ډېر خوږ سړی وو، په خوله باندې څوک نه خوږول چې خلک د ده سره د راز یې مطلب دی. خو ډېر شفیق، ډېر مهربان کس وو.
په دې یو ورځني سیمینار کې نامتو لیکوال او شاعر محمود ایاز هم د ارواښاد راز محمد راز پر شاعري مقاله وړاندې کړه. او بیا یې مشال ریډیو ته وویل چې ښاغلی راز به همیش په خپل شاعري کې خدای، انسان او کائنات ته پاملرنه کوله.
ارواښاد راز محمد راز صاحب یقینا یو ډېر مختلف، ډېر منفرد، ډېر لوستلی سنجیده او فهمیده شخصیت وی. ما په مختلفو موضوعات و بحثونه هم ورسره کړی دي. دومره خوش، دومره شیرین او دومره ملنسار شخصیت. ولکه زه داسې څوک بل درته په ګوته کولی سم چې دومره خوش شخصیت و بل څوک داسې وي، مطلب هر سړی چې به واده ته ولاړی کنه بالکل لکه په ده کې چې تحلیل سي یا په ده کې چې ګر سره ورک سي، د ده چې مطلب کوم شعري نظام دی هغه واقعي ده ځان ته خپل یو فکري نظام لرلی، په هغه کې دننه دننه د ده شعرونه ویلي دي.
د یادونې وړ ده چې د پښتو ژبې نامتو لیکوال او شاعر پروفیسر راز محمد راز د درو شپېتو کلو په عمر کې په کال 2013 کې د جون په 23مه نیټه په خپل اباګنی ټاټوبي پښین کې د دې نړۍ څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. پروفیسر راز محمد راز د یو شفیق استاد ترڅنګ ښه لیکوال او شاعر وو او په ژوند کې یې په پښتو او اردو ادب کې د اته څخه زیات کتابونه لیکلي وو.
د فراق امکان ملمر پزړک یخ کړی د بی وخت موسمو تر ستم جازم د جبین سحر دی پټ را څخه ساتي ستاد زلفو د زنګلو تر ستم جازم لکه خدای د پاسلو عادت یخ خپل کړی اے شاعر د لیدو تر ستم جازم.
زه غلام غوثم تاسو د مشال رادیو اورئ.